افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. له افغانستان سره د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو همغږي اداره یو چا وایي ښځې باید د بشري مرستو د چارو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې حیاتي ونډه ولري. اوچا نن په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه ونډې باید درناوی وشي هم وساتل شي. په عین حال کې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند وایي په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز به ناوړه پایلې ولري. انګلند په یوه ټویټ کې ویلي شپږ میلیون وګړي به له قحطۍ سره مخ شي، شپږ لکه ماشومان به له زده کړې محروم شي، دیارلس نیم میلیون وګړي به له پاکو اوبو بې برخې او څوارلس اشاریه یو میلیون وګړي به هم د خوندیتوب له خدمتونو بې برخې شي. انګلند نن مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي شورا یې چمتو ده چې سر له سبا په دې هېواد کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو په دې شرط چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د دې شورا د ټولو ښځینه او نارینه کارکوونکو پر مخ خنډونه لرې شي. د پاکستان له زندانونو خوشې شوي درې سوه افغانان تېره شپه د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ ته ورسېدل. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یو شمېر دغه خوشې شوي افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شکایت کوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی دی. هغه ادعا چې د بشري مرستو یو شمېر مدافعانو له دې مخکې هم په یو ډول تایید کړی و. د طالبانو چارواکو وړ مورز وویل په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ د هڅو په نتیجه کې 1540 بندیان د پاکستان د سن اعلت زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته یې د لیږد بهیر پیل شوی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي او د افغان بندیانو یوه مدافع وکیل منیزه کاکړ وړمه ورځ په یوه ټویټ کې اندېښنه ښودلې وه چې د کراچۍ په زندانونو کې لا هم د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 800 افغان کډوال بندیان دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هیواد راتلونکي درې کلونه له خپلو نړیوالو شریکانو څخه 8 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا لري چې د تیر کال د ویجاړوونکو سیلابونو له امله دا ځپل شوی هیواد ورغوي. شریف دغه څرګندونې نن له پاکستان سره د مرستو په اړه د جنیوا کنفرانس ته په وینا کې وکړې. دغه سیلابونو چې د اقلیم بدلون عامل بلل شوی په پاکستان کې چې له مخکې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی ډېر ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. لږ تر لږه د 1200 کسانو د مړینې تر څنګ ویل شوي شاوخوا 8 میلیون وګړي له خپلو سیمو کډه کولو ته اړ کړي دي. د ایران قضایی ادارې په وروستیو مظاهرو کې د ایران د امنیتي ځواکونو د دریو غړو د وژلو په تور په اعدام د دریو نورو مظاهره چیانو د محکومېدو خبر ورکړ. دغه مظاهرې چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې پر سر له څه باندې دریو میاشتو راهیسې پیل شوي په ترڅ کې په اعدام د محکوم شوو کسانو شمېر 1200 ته رسېدلی دی. تر اوسه پر څلورو د اعدام حکم تطبیق شوی او د دوو کسانو د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د فیصلې له مخې ځنډول شوې ده. اوکراین وای په ختیځو ښارونو بخمت او سولیدار کې د واګنر ډلې د وسلوالو په مشرۍ د روسي ځواکونو حمله په شاته مولې دي. کیف پاین هله کې خبرداري ورکړې چې موسکو پر راتلونکو اونیو کې پر اوکراین وی بل لوی حمله ته تیاری نسی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیر شپه په یو وینا کې وویل چې اوکراینی ځواکونه په سولیدار کې په سخته جګړه کې هر څه ستونزمن دي خپل مورچلې ساتلې دي. د اوکراین دفاع وزارت ویلي دښمن له مختلفو لورو ډیره هڅه وکړه او د واګنر د جګړې تکړه هیفوي ډلې رامخ تکړي خو امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبولي او ورته یې ډیر تلفات واړول. بخمت او سولیدار د اوکراین په ختیځ کې د دونباس هغه سیمې دي چې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. د ازادي رادیو خبری مجله اوري د خبرونه د انټرنیټ او د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاره هم د شپې په ژوندۍ بڼه لیدل یو او ریدل شي او وړاندې په خبرونه کې د ناروې د کډوالو شورا مشر د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز د دوام په اړه د ناوړو پایلو خبرداری ورکوي.
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی.
په دې اړه به د اقتصادي چارو له یوه شنونکي سره هم خبرې وکړو. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر وایي د موسیقۍ ډله د افغان ښځو د عدالت غوښتنې په تړاو د دو سندرو پر جوړولو کار کوي. نامتو سندرغاړي نغمه هم ورته خبره کوي.
زما ډیر فوکس په هغه سندرو باندې ده چې دا اوس زموږ انجنکیانو باندې پابندي لګېدلې ده.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي که د نجونو او ښځو پر تعلیم بندیز لرې نه شي، ډېر خصوصي پوهنتونونه به وتړل شي.
15 پانتونونه همدا اوس دې ته حاضر دي چې کام رسانی موده وغځول شي، خپل پانتونونه وتړي او خپل پانګ او سرمایه نورو هیوادونو ته انتقال کړي.
د پاکستان له زندانونو خوشې شوي یو شمېر افغانان چې نوي د کندهار سپین بول ډک ته رسېدلي، د پاکستان د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک څخه شکایت کوي.
تقریبا ما سره ټوټل وي 1,15,000 روپۍ افغانۍ وي او دو موبایل وي، هغه هم واخیستل. هلته په اف آی آر کې نه دي لیکلي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ازادي رادیو دا خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند ویلي شورا یې چمتو ده چې سر له سبا بیرته په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي، خو په دې شرط چې ښځینه او نارینه کارکوونکو ته اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې له قید و ځنډ پرته ټول امکانات برابر شي. ښاغلی ایګلند چې پرون کابل ته تللی دی ویلي چې د خپلو هڅو په ترڅ کې غواړي چې کندهار ته لاړ شي او د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخوند سره هم پر دې اړه خبري وکړي او له هغه به وغواړي چې پر ښځو د کار کولو بندیز سمدستي لغوه کړي. دا موضوع زما همکار امید زهیر مل تعقیب کړی ده، همدا شیبه را سره وصل دی. زهیر مل صاحب، د ښاغلي ایګلند د وروستیو څرګندونو په اړه او دغه راز په دې برخه کې د نورو خواوو د څرګندونو په اړه معلومات ورکوي، اوریدونکو ته مهرباني.
مسلم زبای له نویو اندېښنو را پیل کړم. او چا چې په افغانستان کې او همدارنګه په نورو هیوادونو کې د بشري مرستو د همغږۍ په برخه کې کار کوي، هغه یو لړ فیټونه وکړل او ویل چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو ونډه حیاتي ده او دې ونډې ته باید احترام وشي. که څه هم د ان آر سی مشر یان ایګلند پرون افغانستان ته راغلی او ځینې مرکې هم کړې وې، خو د مرکو تر څنګ کې مازیګر ناوخته څو ټویټونه هم وکړل او یو شمېر لړزونکي ارقام یې خپاره کړل. په دې معنا باندې که چیرته په افغانستان کې د نادولتي مؤسسو فعالیتونه بند شي، کومې ناوړه پایلې لرلی شي. هغه وویلې که چیرته په غیر دولتي مؤسسو د ښځو په کار بندیز همداسې دوام وکړي، 6 میلیونه وګړي به قحطۍ سره مخامخ شي، 6 لکه ماشومان به د زده کړو محروم شي، 14.5 میلیونه وګړي به له پاکو اوبو بې برخې شي او 14.1 میلیون وګړي به هم د خوندیتوب له خدمتونو بې برخې شي. انګلند وړاندې هم ځینې اندېښنې شریکه کړې وې. ځانګړي ډول پرون یې اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کړې وه او په هغه کې ویلي وو چې د طالبانو داخلي کشمکشونو او تر پای سختدریزو فرمانونو چې د نجونو او ښځو په اړه باندې خبرای د افغانستان او د افغانستان راتلونکي اقتصاد او افغان ملت د لوړ خطر سره مخامخ کړی دی. هغه په دې هڅه افغانستان ته راغلی چې ګوندې ولاره پیدا شي تر څو ښځې او نجونې وشي کولای بیرته په نادولتي مؤسسو کې خپل کار ته دوام ورکړي او د افغانستان اوسنی بحران سره مخ یا بلکې په بحران کې شته اقتصاد تر لږه په سرخ باندې راشي او خلک وشي کولای په ځانګړي ډول هغه چې بشري بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د ژوند سرخې وچرلېږي. هغه ویل دا هڅه کوي چې لاړ شي کندهار ته او هلته د طالبانو مشر چې د ده له قوله دا فکر کوي چې مهم فرمانونه له هماغه ځای راځي هغه سره وګوري. که څه هم دا احتمال یې ویلی چې شاید هغه ورسره ونه ګوري، خو دا به هڅه وکړي چې هغه ته نږدې کسانو سره خبرې وکړي تر څو څه اغېزمن ثابت شي. هغه ځینې نورو مسایلو ته هم په خپله مرکه کې اشاره کړې وه. هغه دا چې ما د طالبانو د اقتصاد د وزیر سره وکتل، هغه دا وویل دا سمه ده چې اوس یو منجمد حالات دی او دا باید داسې نه واوسي او دا اړینه ده چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې باید ښځه ونډه ولري، خو وضعیت داسې دی چې پرېکړه له بل ځای یعنې له قندهار کېږي. د اسوسییټډ پریس اژانس ځنیو د نادولتي مؤسسو له څو نورو مشرانو سره هم خبرې کړې وې. نمونه یې په راپور کې نه واخیستې، خو ویلي وو چې په کابل کې یو شمېر طالب مشران په دې تصور کې دي او دوی ته دا تصور هم ورکړی چې دوی غواړي چې ښځې ولاړ شي نادولتي مؤسسو کې کار وکړي، خو مشکل دا دی چې دغه فکر د کندهار سره په تضاد کې دی او اصلا پرېکړې له هغه ځای راځي. اندېښنې داسې مال مطرح کېږي نور صاحب چې په افغانستان کې همدا اوس میلیونونه انسانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که په وخت ورونه رسېږي هغه اندېښنې چې وړاندې ما ذکر کړي شاید په عملي ډول باندې وځي.
امید زهرمن له تاسو نه ډیره مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د اقتصادي چارو شنونکی محبت نبی افغان هم همدا شیبه د فیسبوک له لارې را سره وصل دی. ښاغلی افغان، خبرونه ته ښه راغلاست. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند دغه خبرداری تاسو څومره جدي بولئ چې وایي که چیرې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لغوه نه شي او همداسې دوام وکړي نو ممکن د ډېرې ناوړې پایلې ولري؟
مننه نوري صاحب، سلامونه تاسې ته، اورېدونکو ته او میلمه ته. وله په څنګه چې کله نه اسلامي امارت دا پرېکړه کړلې چې ښځو ته باید انجوګانې کې اجازه ورنکړلی شي په دې بندیزو لګاو، له ډېرو بدو پایلو سره مخ شو. او دغه کومې پرېکړې چې سوي دي او دغه اوسې دا کومې نادولتي موسسې کوي، دا د موږ ملت لپاره یو بدبختي ده. او د موږ د ملت لپاره په دې سختو شرایطو کې، په دې سخت بحراني حالت کې نور امتحانو سره مخ کېده دي. ځکه دلته زمه راغلی ده، دلته فقر ده، بیکاری ده، او د نظام د راتګ سره اقتصادي سکوت ده. نو دا په اقتصاد د پلوه ډېرې بدې پایلې لري. او دا اوس هم افغانان له سختو شرایطو نه تیریږي. نو په دې موسسه کې، د نارې موسسه کې تقریبا 5000 پورې کسانو کار کاوه، اوس هغه بیکاره کېږي. هغه سره او د ژوند چارې دغه معاشاتو نه مخته وړلې. دغه موسسو ته بل خارجه پیسې راتلې، ډالر به راتلې، چې هغه به دلته په اقتصادي ډګر کې د افغانیو په راکړه ورکړه کې یا د افغانیو په ثبات کې ډېر رغنده رول لاره. یو د موسسې نه، د نورو موسسو هم دغه سې دوی کول.
افغان یوازې د ناروی د کډوالو شورا نه ده، بلکې لکه چې دغه بندیز لګول شوی ویل کېږي چې یو نیم سل ماسو خپل کارونه بند کړي دي په افغانستان کې. دغه وضعیت په پام له مختلفو لورو د پرخزو د ښځو پر کار کولو د بندیز د لغوه کېدو غږونه اوچتېږي. فکر کوئ چې طالبان به دې ته غاړه کېږدي چې دغه پرېکړه بیرته واخلي؟
ولا موږ چې شرایطو ته ګورو، وضعیت ته ګورو، یو ګونګ حالت ده. دغه حالت، دغه وضعیت که له علمي پلوه ډېر فکر وسي، سوچ وسي، دغه پرېکړې چې وسولې ښه به دا وه چې د دې په ځای دوی د اصلاح لاره غوره کړې وای، او میکانیزمونه یې جوړ کړي وای، یا یو قانون جوړ کړی وای، یا یو تګلاره ښه ورته ویلي وای چې ښځې او سړی باید بیل کار وکړي، په بدیلو لارو فکر کړی وای، دا به دې به دومره منفي فایل نه لرل لکه دا به کومه پرېکړه چې دوی وس وکړله. ځکه دا په اوسنیو حالاتو کې یو نیم کال ووت، خصوصا په دې یخ زمي کې چې دوی دا پرېکړه وکړه، دا ډېره غټه ضایع وه، غټه پرېکړه وه. او که دوی وس واخلي هم دغه خبره چې په داسو کم وخت کې را مخته سوله، دا د دې برتر د کېدل به یو څه وخت ونیسي. ښه خبر دا و چې دوی په بدیلو لارو فکر کړی.
همدا خبره کوم چې اوس چې طالبان واک ته رسېدلي دي، یو مسؤول چارواکو په حیث یا د یو مسؤول حکومت په حیث د خپلو وګړو د ستونزو د هواري مسؤلیت لري. آیا د نړیوالو پرته دوی ته هم دغه موضوع مهمه نه ده چې افغان ولس اوس له ډېرو ناخوالو سره مخامخ دی؟
دا چې زه په افغانستان کې دما په شخصي نظر کله هم چې واکداران شوي دي، هغه افغانان چې واک ته رسېدلي دي، هغو سره بیا د ملت غم یو څه راکم شوی. هلته نه کله چې دوی په قدرت کې نه وي، ډېر غم یې ورسره وي. که نه کله چې قدرت ته ورسېږي، ځکه په دې سختو اقتصادي شرایطو کې باید د ډېرو موضوعاتو تیر سی، یا ډیر سوچ ورته وسی، ډیر فکر ورته وسی، په جای دی سی یو دم پریکړه وسی او هر څه له باینه وړي. ځکه دلته دنیا د موږ اقتصاد په پښو نه ده ولاړ، موږ له هر پلوه په بندیزونه را باندې لګېدلي دي، له هرې خوا په موږ باندې یو بد شرایط راغلي. په جای دی سی دوی دغسې پریکړه کوي، یا دغسې پریکړه
پریکړه وکړي په بدیلو لارې سوچ کړي وای واره پریکړه چې کوي هغه کې باید هر اړخیزه سوچ ورته وسی او هغه افراد او اشخاص په نظام کې دي چې هغه
مننه کور ودان د اقتصادي چارو شننکې محمد نبی افغانو.
ازادي رادیو پلانډو سپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای ستنګ.
او اوس به هم د طالبانو له لوري د ښځو د تعلیم د بندیز موضوع ته مخه کړو. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي که چیرې دغه بندیز همداسې دوام وکړي نو ډېر خصوصي پوهنتونونه به وتړل شي. دغه راز د ایران د تهران پوهنتون هم ویلي دي چې افغان ښځینه محصلینو ته سکالرشپونه ورکوي. دا موضوع زما همکارې سنا کاکړ تعقیب کړې ده. اغلک زموږ همکار تعقیب کړي همدا شی برا سره دی. مهرباني په دې اړه ورستی جزئیات څه دي؟ له اغلی کاکړ سره زموږ اړیکه پرې شوله او اوس به یوې نړیوالې موضوع ته مخه کړو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې نن په جنیوا کې د پاکستان سره د بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو کانفرنس پرانیستل شوی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې له خپلو نړیوالو شریکانو $8 میلیارد رو مرستې ته اړتیا لري چې د وروستیو سیلابونو له امله ویجاړې شوې پرې ورغوي. د زموږ د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ دا موضوع تعقیب کړي همدا شبرا سره وصل دی. کاکړ صاحب، د جنیوا د کانفرنس په باب وروستي پرمختګونه څه دي؟ تر اوسه پورې نړیوالو له پاکستان سره د څومره مرستو ژمنه کړې ده؟
تر اوسه پورې سلامونه. تر اوسه چې کوم دغه کانفرنس دی، د کانفرنس په دې کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او نورو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس خبري وکړې. بهرحال نتیجه دار رسیدلې چې پاکستان سره تر اوسه پورې د $8 میلیارد څخه زیاتې ژمنې شوې دي. په هغه کې نړیوال بانک چې دی هغه د $2 میلیارد، اسلامي پرمختیایي بانک د 4.2 میلیارد په درې کلونو کې دور کولو، او د دې ترڅنګ نړیوال بانک هم د $2 میلیارد ژمنې کړې دي. بیا اروپایي ټولنې، جاپان، چین په خپلوار سره په $میلیونونو چې دا ټولې سره را جمع کړي، نو د پاکستان د حکومت په وینا تر اوسه پورې د $8 میلیارد څخه د زیاتو وعده سوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نن یادونه هم وکړه. هغه دا وویل، لومړی وزیر، چې ټول $16 میلیارد ته ضرورت دی چې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې ذاتي کم زیانونه سوي دي. د بیا رغونې په برخه کې به $16 میلیارد زیات ضرورت وي. البته دا وویل چې $8 میلیارد د پاکستان حکومت په داخلي توګه خپله برابرولای سي، او $8 میلیارد باید چې له بهر ځای ورکړل سي. نو بیا په دې برخه کې $8 میلیارد د حکومت په وینا باندې د دوی سره ژمنې
د کانفرنس روحیه څه ډول ده؟ آیا نړیوال مرستندویان یا نړیوال هیوادونه په سخاوتمندانه ډول د مرستو ژمنې کوي؟ تر اوسه پورې چې تاسو دغه بهیر لیدلی، له نږدې کتلی ده؟
همدغه سې ښکاري، ځکه چې که د پاکستان اړتیاو ته وکتل سي، یا د پاکستان حکومت سي کم خواست کړی دی، لکه ما چې مخکې یادونه وکړه چې پاکستان وایي چې موږ $16 میلیارد اړتیا لرو، $8 میلیارد موږ خپله په داخلي توګه برابرولی شو، $8 میلیارد باید چې نړیوال راسره مرسته وکړي. نو په دې حساب چې ورته وکتل سي، دا مهال مختلفو نړیوالو هیوادونو او مالي ادارو ته $8 میلیارد ژمنه کړې ده. نو له دې پلوه چې وکتل سي، نو د پاکستان حکومت لپاره هغومره پیسې برابرې شوې دي چې څومره ورڅخه تمه کوله.
بله، کور ودان زموږ د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړو
له خبرونو ور اخوا.
او اوس به هم د طالبانو لوري د خزو د پر تعلیم د بندیز موضوع ته مخه کړو. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي که چیرې دغه بندیز همداسې دوام وکړي په افغانستان کې ډیر خصوصي پوهنتونونه به وتړل شي او ډیر محصلین به هم له دې هیواده نورو هیوادونو ته لاړ شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
افغان انجونې په خپل هیواد کې د درس تعلیم او د کار حق نه لري.
دا د کابل طبي پوهنتون د پنځم کال محصله ده چې اوس له زده کړو بې برخه او په کور ناسته ده. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل ایران هم یو اسلامي هیواد دی او انجونو ته د زده کړو زمینه برابروي، خو طالبان چې خپل حکومت د اسلامي شریعت پر بنسټ بولي له دوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی.
که ده طولنه نیمایی برخل هواتن تخوزی او پنور هوادونه که خپل زدکرو تایدامه ور که شاید زین اماغ هوادونه که پادشه او غالی چه هاو هوادونه تا ده خدمت مصدر و گرزی ده اسلامی امارت لمشران تخمم ده حیله ده چه زر تر زر ده پانتونون و مکاتب و دروازی ده انجونو پر مخبانه پرانیزی.
یو بل مواصله چې دا هم نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې پیژندنه وشي، ازادي راډیو ته وویل چې زده کړه د هر وګړي حق دی او باید اجازه ورکړل شي.
دیگر کشورهای اسلامی مثل عربستان، ایران و یا
اسلامی هیوادونه لکه عربستان، ایران او یا نور اسلامی هیوادونه ښځو ته اجازه ورکوي او هغوی هلته د کار او تحصیل حق لري، خو طالبانو له نجونو څخه د تحصیل حق اخیستی. هر غړی، هر انسان د تحصیل حق لري او کولی شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران مهر خبری آژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د ایران حکومت د افغان ښځینه محصلینو د زده کړو لپاره د دغه هیواد د پوهنتونونو بودیجه زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د نجونو لپاره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو بندېدل خصوصي پوهنتونونه له اقتصادي ځوړ سره مخ کړي دي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مشر محمد کریم نصیری وایي په افغانستان کې شاوخوا 140 خصوصي پوهنتونونه شته چې په دغو پوهنتونونو کې د شاوخوا 200 محصلینو له ډلې 10,000 نجونې دي. ښاغلی نصیری ازادي راډیو ته وویل چې 15 خصوصي پوهنتونونه غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په دې پریکړې سره خپل فعالیتونه بند کړي.
15 پانتونونه همدا اوس دې ته حاضر دي چې که امرسانی موده وغځول شي خپل پانتونونه وتړي، خپل پانګ او سرمایه نور هیوادونو ته انتقال کړي. نو که چېرته دا موضوع همدغسې مخته لاړ شي نو متاسفانه بدې پایلې لري.
خو ښاغلی نصیری زیاتوي چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو د خصوصي پانتونونو د ټولنې له مسؤلینو سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې پانتونونه به بیا د نجونو پر مخ پرانیستل شي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر وغوښت، خو د دغه وزارت ویان ضیاء الله هاشمی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د 2022 کال د ډسمبر په 16 نیټه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پوهنتونونو ته د یو مکتوب په استولو سره د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، خو دوی تر اوسه په دې اړه خپله پریکړه نه ده بدله کړې.
د غرض افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست وایي د دې انسټیټیوټ د موسیقي ډله د افغان ښځو د عدالت غوښتنې په تړاو د دوو سندرو په جوړولو کار کوي. د غرض نامتو افغان سندرغاړي نغمه هم ورته خبره کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو په تړاو د اعتراضونو په دوام سره افغان هنرمندان هم هڅه کوي چې د خپل هنر له لارې په دې برخه کې مبارزه لا ګړندۍ کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د موسیقۍ ډله د افغان میرمنو د زده کړو او کار حق د غوښتلو په موخه د دوو سندرو په جوړولو کار روان کړی دی. ښاغلی سرمست وویل چې ډیر ژر به په پرتګال کې د افغانستان د موسیقۍ او د دغه هیواد فرهنگی مرکز هم پر رسمی دول پرانستل شی.
در سال 2023 در ماهای
موږ هیله لرو چې د 2023 کال په لومړی میاشتو کې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي او کلتوري مرکز پر رسمي توګه پرانستل شي. خو د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ګروپونو او ارکسترونو ترڅنګ د مارچ د 8 نیټې لپاره هم ګڼ پروګرامونه په پام کې دي. په دوه سندرو چې د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په تړاو د حقوقو د حقوقتنه هم پکې شوی کار روان دی.
په ورته وخت کې د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي خاپری نغمی ازادي راډیو ته ویل چې سکال به سندرې ډېرې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په لګېدلو بندیزونو متمرکز وي.
په 2023 کال کې په نوې سندرو باندې بوخته یم. زما ډېر فوکس په هغو سندرو باندې ده چې دا اوس زموږ انجونکیانو باندې پابندي لګېدلې ده. زما په وطن، په انجونو باندې، زما د وطن حالاتو باندې چې کومه ناخوالی را روانې دي په هغه باندې زما فوکس ده.
تر دې وړاندې هم میرمن نغمې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونو ته سندره ویلې وه. هغې دا سندره له موسیقۍ پرته ویلې ده، ځکه په باور یې دا سندره به هغه خلک هم واوري چې موسیقي حرامه ګڼي. بلخوا یو بل افغان سندرغاړي احمد مرید ازادي راډیو ته وویل چې دای په درې څلور داسې سندرو کار کوي چې د افغانستان له نننی شرایطو سره برابرې دي.
آهنګایې کې دمي شرایط امروزي ایجاب
هغه سندرې چې په اوسني حالت کې اړینې دي او ضرور دي چې دا ډول اشعار او سندرې وویل شي. ما په درې څلور سندرو کار پیل کړی. په یوې کې افغان میرمنې مخاطب دي چې چا ویلي چې تاسې غلي شي، ترانه ووایه. ترانه څه ده؟ عاشقانه غزلونه ووایه.
په داسې حال کې چې افغان هنرمندان د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په سندرو جوړولو بوخت دي، د طالبان حکومت له تیرو اوولسو میاشتو راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار او د ژوندانه پر نورو فعالیتونو د سختو بندیزونو لګولو تر څنګ په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز لګولی دی. د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکوونکو مخکې داسې ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې ادعا کوي طالبان د موسیقۍ وسایل مات کړي او سوځولي او سندرغاړي او موسیقي غږونکي ځورولي. خو د طالبانو د حکومت وایندویانو دغه ادعاوې نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د موسیقۍ نړیوال شورا هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقۍ بندیز غندلی او دا یې د کلتور او موسیقۍ نسل وژنه بللې ده. د یادونې ده چې تر اوسه د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو هڅې ناکامې شوي او د طالبانو حکومت تل د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د پاکستان د زندانونو خوشې شوي 300 افغانان د کندهار سپین بولدک ته رسېدلي دي. یو شمېر دغو افغانانو شکایت کړی دی چې د زندان کې د پاکستاني چارواکو لخوا ورسره ډېر ناوړه چلند شوی دی. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی هم د شبر سره وصل دی. رښتینی صاحب، دغو افغانانو چې نوي د کراچۍ له زندانه خوشې شوي دي څه ویلي دي؟
نوری صاحب، تاسو اوریدونکو او لیدونکو ته سلام. د دغه کسانو شمیر درې سوه ته رسیږي چې تېره شپه لس بجې د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته رسېدلي دي. په دوی کې شاوخوا یو سلو پنځه اویا نارینه دي او پاتې ښځې او ماشومان دي. د دغه کسانو سره چې موږ خبرې کړي دي، دوی وایي چې بې ګناه زندانی شوي دي او شاوخوا درې میاشتې په زندان کې تیرې کړي دي. دغه راز دوی دا ادعا هم کوي چې د دوی څخه نغدې پیسې، موبایلونه او نور قیمتي څیزونه اخیستل شوي دي، خو تر خوشې کېدو وروسته نه دي ورکول شوي. دوی د افغانستان د مختلفو ولایتونو دي او په دې اړه چې موږ د طالب چارواکو سره خبرې کړي دي، په سپین بولدک کې د طالبان د حکومت د کډوالو چارو امیر مولوی عبدالطیف وایي چې دا کسان به د آی او ایم په مرسته خپلو سیمو او خپلو ولایتونو ته انتقال شي.
رښتینی صاحب، دا خو درسته ده، دغه ادعا چې دوی کوي ورسره ناوړه سلوک شوی دی او دغه راز په ناحق نیول شوی دی. آیا سیمه ییزو چارواکو څه ویلي دي چې دوی دغه ادعاوې به څیړي له پاکستاني چارواکو سره؟
طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی یوازې دا وایي چې یو شمېر نور افغانان هم په ورته توګه د پاکستان په زندانونو کې دي او د هغوی د راخلاصولو دپاره هم هڅې روانې دي او په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې به کندهار ته انتقال شي.
مننه کور ودان صادق رښتینی. او اوس به هم د سپورت د ډګره د ازادي راډیو بل خبریال بختیار ساحل ته لاړ شو. ساحل صاحب، څه وروستي مهمې پیښې شوې دي د افغانستان د سپورت له میدانه؟ مهرباني.
سلامونه ټولو ته. تاکل شوی چې د سې شنبه په ورځ یعنی سبا د سویلي افریقا غوره لیگ سیالیو لومړی پړاو پیل شي. په لومړۍ لوبه کې ممبئی کیپټان او بارل رایلز سره لوبه وکړي. راشد خان د ممبئی کیپټان لوبډل مشر دی. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. په دې سیالیو کې ټول تل شپږ لوبډلې برخه لري. بل لور ته بیا د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لوبډړې پیل شوې او لومړۍ لوبه جریان لري چې نیوزیلند پاکستان ته تر دې دمه د 255 منډو هدف ورکړی او پاکستان
په
ترکیب بوخته ده.
مننه کور ودان بختیار ساحل. په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خلاص ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو بل خبری مجله چې زما همکارۍ په څو شیبو کې فرشته نگاه وړاندې کوي خپرېدو ته چمتو ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله
په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.